اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم، بشنیم در برنامهشون چی ها دارن. خوش آمدید ساروان.
دیر مننه نیمی سب کور بدن قدرمن و عبردون کتاست هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د دوه اونیزو خبرونو ترڅنګ راپورونه لرو او تر هر څه وړاندې دا هم درته وایو چې نن د نجونو نړیواله ورځ ده. ټولو نجونو ته دا ورځ مبارک وي. په دې اړه هم ځانګړی مطلب لرو په راپورونو کې. به واورئ چې د کابل اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو زیاتېدو د دوی ژوند تریخ کړی دی. د دې ترڅنګ په نړیوالو مطالبو کې د تاجکستان په باب یو راپور لرو. په ګاونډي تاجکستان کې نن انتخابات دي، انتخابات پیل شوي دي. دغه انتخاباتو جزئیات هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی د دې سات خبرونه. امنیتی چارواکي وایي په زابل کې طالبان نه دي پریښي چې له دې ډلې څخه خلاص شوي بندیان بیا ونیسي. په تورخم کې د افغان سوداګرو د میوو او ترکاریو ایساري شوي لارې پاکستان ته واوښتې. او ولسمشر ټرمپ په کورونا له اخته کېدو وروسته په لومړي ځل په عام محضر کې څرګند شو. د خبرونو تفصیل. د زابل امنیتی چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې د دوی له بند خوشي کړل شوي کسان بیرته ونیسي، خو په خبره نه دی بریالي شوي. د زابل امنیه قمندان نعمت الله کوچی وایي په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو له مات شوي بند درې څلوېښت تنه خلاص شوي چې نږدې دیرش سرتیري او نورې د سیمې ملکي کسان وو. دی وایي له بنده خوشي شوي ملکیان هم خوندي ځایونو ته وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په زابل کې د دوی د زندان د ماتېدو په اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تختونکو له منګولو خوشي شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان تېر ماخوستن رسنیو ته ویلي چې حاجي عبدالقیوم روغ رمټ دی او موضوع یې څېړل کیږي. نوموړی نږدې یوه میاشت وړاندې په مزار شریف ښار کې جومات ته په لار روانو چې وتښتول شو. آریان نه دي ویلي چې پولیسو په دې تړاو څوک نیولي او که نه دي. په تورخم کې د افغانستان له تازه میوو او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته واوښتې. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي دا کار وروسته تر دې وشو چې پاکستان د دوی په هڅه د لاریو د اوښتو بهیر یو څه چټک کړ. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان خواته د سکنر او تلی په نصب د لاریو د اوښتو لړۍ ورو شوې وه.
یو نسبی بحث مو د پاکستان د ګمرکاتو سره او همدارنګه کمیساری سره د خوازمن همکارانو کړی دي چې پروسې ته لیک سرعت ورکړي. د موږ امیدوار او هیله مند یو چې پروسه هم دغه سرعت پیدا کړي.
په خو په ورځ کې د افغانستان لخوا زر لارې پر تورخمه وشتې، خو اوس د شمیر درې نیم سو ته کم شوی دی چې سوداګرو ته د منلو نه دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې په یو برید کې د دوی لشتر لژه دوه سرتیري وژل شوي دي. پاکستانی چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا برید پرون شنبه د شوال تحصیل په مامندره سیمه کې وشو. د دوی په وینا په دې پیښه کې څلور نور پاکستانی پوځیان شوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کورونا ترخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پروند اکتوبر په لسمه په عام محضر کې څرګند شو. سپینې ماڼۍ په دې اړه وضاحت رد کړی چې ووایي ترامپ تر اوسه هم دغه ساري ناروغي لري او کنه. ترامپ د سلګونو کسانو غونډې ته د سپینې ماڼۍ له یوې برنډې وینا وکړه. نوموړی لومړی ماسک بند کړی و، خو کله چې وینا شروع کړه ماسک یې لیرې کړ. ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې په یوه سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. دا غونډه سبا د اکتوبر په دولسمه پلان شوې ده. نوموړی د اونۍ په پای کې پنسلوانیا ته هم ځي او په یوه کمپاین غونډه کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کورونا اخته شو او درې ورځې په روغتون کې تیرې کړې. د قرغیزستان پارلمان صدیر جباروف د هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د جباروف د تایید لپاره پرون وروسته تر دې رایه واخیستل شو چې ولسمشر سورنبای جیم دی ګوف په دغه هیواد کې د بیړني وضعیت غوښتنه وکړه.
جیم بیکوف ویلی د نوی دولت له جوړیدو سره سم استعفا کوي. په قرغیزستان کې د اکتوبر په 15مه یعنی تر پارلماني ټاکنو یو ورځ وروسته اعتراضونه پیل شول او یو ورځ وروسته مظاهرچانو یو شمیر دولتي ودانۍ ونیولې. په دغه هیواد کې د څو ورځې مخکې پارلماني ټاکنو رای باطل شوې او د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د نومبر تر 9مې باید بیا ځلي انتخابات وشي. او د روسیې په خبروفسک شار کې پرون زرګونه کسانو د یو سیمیز والی د ناڅاپي لري کېدو په خبرګون کې مظاهره وکړه. د روسیې په لیري ختیځ کې مظاهره چانو د اعتراض خیمې ودرولې چې پولیسو ترې ډیرش کسان ونیول. پرون له غرمې وروسته د دوهم ځل لپاره خلک د شار په اصلي میدان کې راټول او د پولیسو له ګواښ سره سره مظاهره وکړه. د روسیې د لیري ختیځ د سیمه د چین پولی ته نږدې پراته ده. دلته په دې وروستیو کې څو ځلې د لیري شوي والی سرګی فورګال دری کې د لیري کېدو او نیولو په خبرګون کې مظاهره شوې دي. په فورګال باندې د قتل تورونه پوری دي. هغه د سشکال په جولای کې ونیول شو او مسکو ته یوړل شو. نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې کابل شاریان د جنایي پیښو له زیاتیدو شکایت کوي. د هلمند اوسیدونکو هم په خپل ولایت کې له امنی سره کوي. د کندهار باغداران وایي د انګورو لپاره د کشمشخانی ورته جوړ شي.
څرګ خلاصو د کمشخانی غیر د پټه کوټه کې نریدل او د مسلمانانو د کمشخانی جوړ شوو د کمشخانه د ګور نریدل نه ست.
په ورزغان کې د به سرپرست خزو د لاسي صنایعو د پلورلو لپاره یو مرکز جوړ شوی.
د ته د هغه د پاره هم د تفریح د پاره کیږي هم د دې د کار زمينه برابرېږي.
نن د جنو نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو راپور لرو او د غرس دوه ونیس پروګرامونه لرو. د هم د دې خبرونه لومړی موضوع د کابل اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو ورستر بلی زیاتې دای ژوند تاریخ کړی دی. تازه یو ځل بیا ټولنیزو رسنیو کې د کابل امن نه دی کمپاین شروع شوی او خلک له مسؤلانو غواړي چې خوندیتوب ته لاري چاري ولټوي. د کابل پولیس د خلکو اندیشنې په ځای بولي خو وایي د حالاتو د شوالې لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي. اسد الله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
کابل کې غلو جنایي باندونو او وسلوالو د دغه و ملیونی ښار د خلکو ژوند تریخ کړی. دا دځه ورمشپا د کابل خوشحال مینه کې د شلو دقیقو لپاره روانه وي او خبريال صابر عزیزي ویډیو پر فیسبوک خبره کړي. پلازمینه کابل کې پر خبريالانو سربیره غنو مدني فعالانو او ځوانانو پر فیسبوک او ټوئیټر یو زلبیا د کابل امن نه دی هاشټاګ روان کړي. زینو په تنظیم ډول لیکلي چې کابل کې یوازې د ارګ د نن ځای امن دی او بهر هتا دیوالونو ته نږدې هم خلک خوندې نه دي. کفایت قادری تازه کابل کې له وسلوالو غلو سره مخ شوې خوایي بخت ور سره یاري کړي چې ژوندای ترې وتلی.
زما کور خپل کمپنی سیمه کې ده. نو کله چې زه اتنی می بجې د شپې له موترخ کته سم کور خطر روان نو په دې وخت کې زه د 3 نفر له خانه و درول شم چې دوی مصالح او یو غیر مصالح لوبري نفر تفنچر او رنیز دی را تسرته ونی ول بل هم مخامخ را توځی ده. یو موبایل تقریبا 4000 افغانۍ او بعضی مهم اسناد نو چې غیر از خو خستل.
زبیح الله بیا 2 ځل کابل کې غلو وهلې.
یو غاره په ټکسی کې ومه ان د کورت دفتر خواته روان ومه چې کرشت می غلان زما سره مخ شو او ټول شهر اسخه واخسته او بل واره کرشت د دفتر نه کورته روان ومه د کور شاته بو غلان ماته وویل چې بس شور نه خوري ارشه چې تاسو راشته به مو ترکه زستا دشمن نه زتا د مال دشمن نه غلان زما موبایل واخسته او زما په جو کې یو سو پیسې هم هغه پیسې هم واخسته.
دوی وایي د دې ډول پیښو عاملین دومړی نیول کیږي او کچيري ونی ول هم شي جدي چلند ورسره نه کیږي. د کابل پولیس بیا د خلکو اندېښنې په ځای بولی خوایي دوی د جنایي ډلو پر ضد قرار نه دی ناست. د امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز
نگرانی مردم کابل بابت امنیت این
شهر امنیت پاره د کابل د خلکو اندیشنه پولیسو ته د دارک ورلد او محسوس ده د کابل امنیتی ډله د وضعیت د بدلون لپاره شپه او ورځ هڅه کوي تیرو دوا او یا ساتونکو کې د کابل شهر او ولسوالیو کې سبان دي شلتنه د جنایي پیښو په تړاو نیول سوی دي
پر غلا غدی او سربیره هدفي وجنې او د مقناطیسي ماينونو چاودنې کابل خاریانو ته بل سرخوګای دی چې ورستیو کې پیخې ډیر شوي د دغه پیخو قربانیان تر ډیره د دولت نظامی او ملکی کارکونکو دي ورستیو کې ملي امنیت ویل چې د هدفي وجنو یو 15 کسیزه ډله یې نیولې چې طالبانو پورې تړلې خو طالبان هو ویل چې نیول شوي کسان د دوی غړي نه دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
لشکرګات غزیدلې یوازنی لار د نامنوی لامل تړل شوې ده چارواکي وايي طالبانو د ماينونو په واسطه لسګونه پلچکونه وران کړي چې د جوړولو چاري به څو ورځې وخت ونیسي لشکرګات د غزیدلې لار څومره مهمه ده له هلمند د اوسنی رادیو د خبريال الیاس دای راپور
په لشکرګا کې د کندهار د موټرونو په تمځای کې چپ چپ پایید په خو بدلته په یو وخت کې ګڼو موټر چلوونکو خپل موټرونو ته د مسافرو او پورتګولو د پاره ناره وغلې یو ونی کې چې د لشکرګا څخه کندهار ته غزیدلې لار نه امنه سوی ده په تیرو شاوخوا شلو ورځو کې د دې لارې پر ساتونکو سرتیرو شپږ موټر بم حمله او ګڼ شمېر ډلې ایز وسلوال بردونه سوی دي موټر چلوونکي وايي طالبان د پاخه سړک پر ځای هغه فرعي لار ته ترجیح ورکوي چې د دوی په ولکه کې دي ځکه نو پر پاخه سړک مینو نه یږدي او هیڅوک نه پرېږدي چې پر هغه تګ را تګ وکړي
نو غشتنه ولی مژنه لري چې دا ټول سره ته موږ هم وسایي یو مسافر مون را سره وسایي
طالبان نن تم راو دي دی په تم راو دي چا په تو تو خو خو مو دي دی په چې دی په مو سره راو دي دا وسن دې نن چې موږ راځو دا ځوانانو سره بیرغ دې کوسي په بغل کې ولاړ
د لشکرګاه شهر شمال ته ګریشکاو لویدیست نه دالي ولسوالي پرته ده جنوب ته پراخه د ریګ دښت او ختیسته د نا امنو دوو سیمو خوشکاوی او نارسراج په منځ کې همدا یو لار لري چې دم غړې د نامنو یو لامل د تګ را تګ نه ده د لشکرګاه د پاره شپږ سو یو شمیره دغه سړک څومره مهم دی لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي ک کندهار ته غزیدل یاد لار بند وي لشکرګاه ماسره د حکومت پر لار حاکمیت نه لري
کچيري داسې چې د لارې بندې وي رفت آمد نه وي اكمالات نه وي نه وازي چې د حکومت په پلتونو باندې د امنیتي ځواکونو په پلتونو باندې منفي اغیزه کوي د خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي نو په ټوله کې لوی لارې مهم دي او خلاصونه مهم دي کبندې وي د بده معنا چې په غشارونو کې په ولایتونو کې الته امنیت نسته الته د حکومت حاکمیت نسته
15 کیلومتر د غلار 2000 په 2015 میلادي کال کې تریوی میشتي ډیر وخت د هر ډول تګ را تک پر مختړلې او د طالبانو په ولکه کې و چې بیا د ډیرو سختو جګړو او درنو تلفاتو ورسته پرانستل شو که څومره د لارې د بندیدلو په خاطر دواړو خواو ته مسافر او کارباریان پستون ځکې دي خو د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د څو ورځو خبره ده کله چې پرچکونه جوړ شي خلاصيږي
نش په دوی بیا لکه پټ غل غونډه راغلی وو په د نمبر 601 په شهر باندې مینونه خاخ کړه او مینونه پلچکونه انفجار ورکړه چې نن سهار وختي عملیات په استقامت شروع شوی لاس په کار شوی دی ورورو پاکی نو کوشش کوو سلهاو مینه قرار دی معلوم دوی خاخ کړی دی دا مینونه چې پاک شي پم دی یو ورځ دوه ورځې کې ان شاء الله لاره د ترافیک په مخلاش
والی په داسې حال کې دا د څورو ځکار بولی چې د پولیسو وی سرچینې چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودل د نومونو شډور په شرط ازادي رادیو ته وویل د لارې د ساتلو لپاره کافي سرتیر نسته او امکان لري د غستونز ډیر مده دوام وکړي محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمن
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند مرکز لشکرګای وزنی لار بند شوې ده ځکه چې وسلوالو طالبانو په لار اکثره پلونه الوزولې دي د ته ورته شکایت د غزنی اوسیدونکو کوي دوی وایي چې د غزنی کندهار په لوی لار اکثره پلونه او پلچکونه د وسلوالو طالبانو له لوري الوزول شوی او خلک په تګراته کې له سخت او مشکلاتو سره مخامخ دي ل سیمې څخه حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکړي
لا غزنی څخه تر کندهار پورې لوی لار څومره چې هم فکر کېږي تر هغه زیاته خراب ده. په ځانګړې توګه له غزنی څخه تر زابل پورې د باروړونکو موټرو زیات دروندوالی، د وسلوالو طالبانو د ماینونو ایښودل، او یا هم د سړک خراب کیفیت هغه څه دي چې سړک یې زیات خراب کړی دی. ځای پر ځای پلونه مات شوي او یا هم ماینونو الوزولي دي چې له امله یې موټران له سړکونو څخه کښته کېږي او په خامه کې سفر کوي. د دغه لارې مسافر هم له سختو ستونزو سره مخ وي. کله چې ما ځای پر ځای په دغه لاره کې له مسافرو سره خبرې وکړې، هغه یې له دولت څخه غوښتنه کوله چې دغه لاره باید ورغوي. دوی له وسلوالو طالبانو هم دغه غوښتنه کوله چې نور د سړکونو له تخریبولو او د ماینونو له ایښودلو څخه ډډه وکړي تر څو نور خلک له ځور څخه خلاص شي. مسافرو دا شکایت هم درلود چې دوی د دغه خرابې لارې له امله د یو ساعت سفر په دوه درې ساعته پورې وهي. دغه خلکو ویل هغه ناروغۍ چې د ککړې هوا یا خاورو او دوړو له امله په انسانانو کې رامنځته کېږي، شاید د دغه مسافرو او د سیمې د خلکو لپاره ګواښ پیښ کړي. په ټوله کې له غزني څخه تر کندهار پورې دغه لوی سړک کنډ کپر دی او خلک له سخت ځور سره مخ دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
نن د اکتوبر 11 د ماشومون جنو نړیواله ورځ ده. اوس ویل کیږي چې په افغانستان کې نجونو ته پاملرنه په نسبی ډول تر پخوا زیاته شوې ده. عام خلک وایي نجونې هم باید د هلکانو په شان ښوونځیو ته لاړ شي او له خپلو حقونو برخمنې شي. خو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اوس هم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
سره له دې چې په افغانستان کې اوس هم ماشومې نجونې له خپلو لازمو حقونو برخمنې نه دي، خو د تیر په پرتله اوس ورته پاملرنه ډېره شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن شمال خان وایي له لسو ډېر اولادونه لري، خو په دوی کې ورته دوه لوڼې تر نورو ګرانې دي. دی وایي 15 لوڼې واده شوي او هر چا چې ورته د لوڼو د ودونو مبارکي ویلې خوښ شوی دی.
ما شکر الحمدلله درې زمن دی او نه دانې لورانې دي. لالا نه خوشاله یو، موږ فخر پې کوو. هغه مو مال واده، دا مو مال واده، دوه دانې واده شوي دي، بله درې مو مر کړې ده. مبارکي به ور راته وایي کنه.
د ملګرو ملتو سازمان په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو د ورځې په نوم ونوموله چې اوس په ډېری هیوادونو کې د غونډو او ناستو په جوړولو نمانځل کېږي. د دغه ورځې د نمانځلو هدف د ماشوم نجونو ملاتړ، زده کړو، خوړو، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او په زوره د ودولو مخنیوی دی. 25 کلنه گیتا وای کورنۍ باید جون او هلکانو ته د زده کړو او حقونو یو شان زمینه برابر کړي.
دختر نه باشه دنیا نه هر اون چیز که به بچی خود می پسنده و دختر
کنجلی نه وی نری نشته. هر څه چې الک ته غوړه گنل کیږي باید انجلی ته غوړه وګنل شي. الکان چې تحصیل کوي، رئیس یا ډاکټر کیږي، باید انجون ته هم ورته اسانتیا وی برابر شي.
خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې ماشومان او په تیره ماشومې نجونې شته چې حتی له خپلو لومړنیو حقونو نه برخمنې نه دي، او ان دا چې ځینې کورنۍ د نجونو په زیږون نارضایتي او تعصب ښیي. دوی په دغه دودیزه ټولنه کې پر نجونو داسې نومونه لکه بسګل، بسما، بسبیبي، ختیمه، خاتمه او داسې نور ږدي چې په کورنۍ کې نور نجونې ونه زیږي، او دا کار له نجونو سره د دوی د تعصب ښکارندویي کوي. په دودیزه ټولنه کې ماشومې نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخې دي. اوس په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومې نجونې شته چې له زده کړو بې برخې دي. حتی د پام وړ شمېر یې په شاقه کارونو بوختې، او ممکن ډېری یې په لږ عمر کې په زوره واده شي. لس کلنه فرزانه وایي هره ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې کار کوي.
سبا یې وخته جګو کو بمبل تر دې جاري خته ټولو دا چوچ کو خرڅې نور دل تر ازو خو دې ورځ سلی یا نیم سلی ګورو کوټه وړو هغه پیډو ډې اخلو.
ورته وخت کې په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د نجونو د زیږولو له امله د مېړه د کورنۍ د غړو لخوا له دومره تاوتریخوالي سره مخ کېږي چې رواني ستونزې ورته پېښېږي. افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې لدی بې سوادي بې وزلی له انساني حقوقو او قوانینو نه د خلکو ناپوهي او داسې نور د ماشوم انجونو پر وړاندې د تاو تاریخوالي عمده لاملونه ګڼلې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اته بجی او شل دقیقې شپې اوس به هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې ورستي هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزڼ یا پولیو پکښ لمنځ نه ده تللې. په دې موضوع اکانومیست خبرونې لیکنه خبره کړې ده او دا هم پکښ ویلي چې د کورونا وایرس خپرېدو په دواړو هیوادونو کې د پولیو د پیښو له ډېرېدو سره مرسته کړې ده. د اکانومیست پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان په اګست کې افریقا له پولیو څخه پاک اعلان کړه. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم تر دېرش کاله پخوا پورې درې نیم لکه تنه په نړۍ کې په ګزڼ اخته کېدل، خو اوس یوازې افغانستان او پاکستان پاتې دي چې له ډېرو هڅو سره سره لا هم د پولیو محدودې پیښې پکښې ثبت کېږي. د دې ناروغۍ تر ټولو لویه بدي دا ده چې پرله پسې واکسین ونه سي، همدا لږ شمېر ژر ډېرېدای سي او نورو هېوادونو ته هم سرایت کوي. په پاکستان کې البته په 2013 کال کې 12 پیښې ثبت شوې وې، خو تېر کال یو سلو وڅلوېشت پیښو ته زیاتې شوې. د دې لپاره چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله بندیزونو د واکسیناسیون چارې ټکنې کړې دي، نو ویره ده چې په دواړو هیوادونو کې به ساش کال د پولیو پیښې نورې هم ډېرې سي. د هیل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې. ولسمشر ټرمپ د پنځمې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې تر کریسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د هیل پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دقیق پلان څه دی. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کیږي چې ښاغلی ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کیږي چې ښاغلی ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې تر دې څو ساعته د مخه د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین ویل چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې 2500 امریکایي پوځیان پاتوي، نو د ورځپاڼې په نظر دا هغه مخشوشتیا ده چې نه سپینې ماڼۍ او نه پنټاګون د هغې په اړه څه ویلي دي. د هیل ورځپاڼې له لیکنې سره سم د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ او د ځواکونو د شمیر د کمولو په باب د اوبراین څرګندونې د نورو چارواکو له څرګندونو سره په تناقض کې دي چې وایي مخکې تر دې چې د خپلو پوځیانو شمیر تر 4500 کم کړي په افغانستان کې به موجود شرایط وارزوي. نو امریکایي چارواکو په خوا هم ویلي وو چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وتل له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کولو او هم په افغانستان کې د تشدد له کمولو سره تړلې دي.
د افغانستان مسایل ته راګرځو، خو اوس د افغانستان ګاونډي هیواد تاجکستان ته ځو. نن سهار په ځایي وخت شپږ بجې په دې هیواد کې د ولسمشر انتخابات پیل شول. دغو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د پنځم ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان له هغه سره سیالي کوي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
نن د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې ولسمشریزې ټاکنې پیل شوې. دلته لتیرو شاو خوادریو لسیزو راهیسی امام علی رحمان د قدرت واګی په لاس کې لري. د آزاد اروپا آزادی رادیو د تاجکستانی څنګ مشر سلیم ایوب زاده وایي د رایو مرکزونه په ځایی وخت شپږ بجې پرانستل شول.
امروز 11 اکتوبر از ساعت 6
نن د اکتوبر پر 11 د سهار له 6 بجو په شاوخوا څلور زره حوزو کې رایا چونه پیل شو. دا بهیر به د ماشوم تر 8 بجو دوام وکړي.
ساعت 8 شوم دوام خواهد کرد.
د انتخاباتو تک لک امنیتی تدابیر نیول شوې دي. ولسمشریزو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د پنځم ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان هم ورسره سیالي کوي. نور کاندیدان د دهقانانو لګوند رستم لطیف زاده، د اقتصادي اصلاحاتو لګوند رستم رحمت زاده، د کمونیست ګوند استاد میراج عبدالایف او له سوسیالیست ګوند عبدالعلیم غفار زاده دي. تاجکستان کې د چارو کارپوهانو نظر دا دی چې دا ځل ټاکنو کې به هم امام علي رحمان بریالی شي. د ازادي رادیو د تاجکستاني څنګه مشر ښاغلی ایوب زاده وایي نور کاندیدان له اوسنی ولسمشر سره په یو ډول په پروګرامونو کې همغږي دي.
همه این نامزدها افرادی هستند که با منفعت
د امام علی رحمان سیالان داسی کسان دي چې د ولس مشر په ګټه او حاکمیت عمل کوي. دوی که څه هم ځانونه کاندیدان کړي، خو په ملاقاتونو کتنو او خبرو کې له خلکو سره د امام علی رحمان د 28 کلنو برنامو په اړه خبرې کړي او هغه استایل
امام علی رحمان لتیرو نگ دے دریو لسیزو راہیسے پا واک کدائی رحمان پا نل سعود و نویم کال کی د تاجکستان د کورنیو جگڑو پر محال د منل شوی چیرے پا توگا میدان تراغی حق د واک پر محال لہوغ مخالفانو سرا چپ جگڑا کی وو سول وکڑا او تاجکستان تا یه ور و بلل لدی سره نوموړی د تاجکستان په اساسي قانون کې د دغه هیواد د سولې او یووالي بنسټ ایښودونکی وبلل شو. رحمان څو ځله اساسي قانون بدل کړ او هر ځل بدلون د ده په ګټه وو. ټاکل شوی د تاجکستان د نننیو ټاکنو لومړنۍ پایلې سبا دوشنبه او وروستۍ هغه یې له قانون سره سمې تر دو اونیو پورې اعلان شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روانه خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د کندهار باغداران د ممیزو د تولید لپاره د ممیزو خونی یا کشمش خونی غواړي. دوی وایي د کشمش خونو کمی د دې سبب شوی چې زیات انګور ضایع شي. نور حل کندهار د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د سیف الله کا کشمش شش کال په دې خاطر خراب او راسته سوي چې کشمش خانه نه لري او د خپل باغ انګورې پر ځمکه ور کړی. سیف الله کا وایي چې کشمش خانه درلودلای نو انګور به د ځمکې پر ځای په کشمش خانه کې ځړولي وای او د ټول عمر مشکل به حل سوي وای.
د کندهار شهر جنوبی دسته پرته د پنجبایی ولسوالی د شو انګورو له پلوه شهرت لري. دغه ولسوالی چې یو مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو مرکز و، پکې د لسکونو باغدارانو کشمش خانی تخریب شوه. د دغه ولسوالی هغه باغداران چې د کشمش خانو د جوړولو وساوتوان لري، د کشمشو یا ممیزو د تولید لپاره لزمکه او وطني مناو څخه کار اخلي. هغه چې د دوی د انګورو د ضایع کېدو او د ممیزو د تولید د کمیدو سبب کیږي.
جان کشمش خانی نه لري نه دي دغه د بل منا او چوري د بل کشمش خانی بیا کړی ګور د شوز لاس لو کوبای تنزول کړه تنزول کوبای د ول وختر اس نه دي الله فردا برابر باندې باغونه ګور د شو وته چې نه پک پچیش اته شی پیدا کی څو څنګه ګور کی په پروش نه سره سوال لروست دین چی
ورور نه مینه کی بلاد دغه د خلک د غرنجان وژد کی زی وو غو د شل باغوا غات زی ورور مزر ام پتا وانج يم دغه پرتا وانج سر خلاص د کمشخانی ګرد په ټاکو ټکو کې نه ریدل چې وسه رامي دا ګړی خوش وکړ او دا مسلمانان د کمشخانی جوش وزه کمشخانه ګور نه ریدل د نس وزه دې د زرنجان د کی ورور وړي او غو دې اندواله د وطن پای چې وړي معنا پاسه کړی د کمشخانی انګور له تزوري انو بار سړک تی دغه دغلا یم کی
مناوی په وطنی لحاظ د لرګو او خاشو څخار کال د انګورو د وچېدو لپاره لند محل جوړیږي چې د باغداران په وینا ډیر کله د باد په مقابل کې مقاومت نه لري او د کشمشو کیفیت ښه نه دی. کشمشخانی به هغه خاص په خیا او خټنی خونی دي چې انګور د وچېدو لپاره پکشي په لرګوي زړول کیږي او د یوې میاشتې مودې وروسته په کشمش بدلیږي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست رئیس سید حافظ الله سیدی د دې ولایت په پنجبایی ژړی ډنډ او دامان ولسوالیو کې د کشمش خانو د کموالي ستونزه مني او وایي چې د روان کال تر پای به په دغه ولایت کې 910 کشمشخانی جوړې کړي چې تر یو بریده به د کشمشو د تولید په برخه کې د باغدارانو ستونزې حل کړي.
ان شاء الله زمون 50% ساختمان نه چدی دا به آماده وي چې په دې کې 910 با به صرف کشمشخانی دي. دا صرف موږ په دغه دوه میاشتو کې جوړو او مخکې موږ کشمشخانی جوړ کړی په تیرو کلونو کې نورو همکارو مو ساتو هم موږ صرف دغه برخه کې کومک کړی دی. واقعي ضرورتونه ډیر دي، موږ ورپسې سو چې دغه تشه چې دغه ډکه کو ان شاء الله راتلونکي درې یا څلور کلونو کې به زمون په قندهار کې تاسو ته اطمینان درکوم چې بزګر به پاتې نشي چې هغه ته موږ کشمشخانه جوړونکو.
د کرنې رئیس سږ کال د انګورو د حاصلاتو کچه 3 لک میټریک ټنه یادوي چې په وینا له دوو یا درو برخو څخه به د 40 تر 50 میټریک ټنه پورې کشمش یا ممیز تولید شي. د نوموړي په خبره د تولید شو کشمشو ډیره برخه هندوستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادریږي.
د
لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
په خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بچو په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره